سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که از 300 پمپاد و راکت های درون که از سوی ایران بر اسرائیل شلیک شده 99% آن را منهدم کردند. دانیال هگری سخنگوی این وزارت گفته است که هیچ یک از راکت ها وارد حریم هوایی آنها نشده و تنها 110 راکت بالستیک به پایگاه نیروی هوایی نواتیم اصابت کرده که به گفته وی خسارات کمی وارد شده است. وزارت دفاع اسرائیل خبر زخمی شدن یک کودک در این حمله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفته که برای دفاع از مردم و سرزمین خود هر کار لازم باشد انجام خواهند داد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران صبح امروز در اعلامیه این حمله را به گفته آنها پاسخ مشروع خود در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران خوانده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش نشست اضطراری برگزار کرد و قصر سفید در بیانیه این حملات را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که ایران و گروه‌های نیابتیش از یمن، سوریه و عراق حملات هوایی بی‌سابقه را به تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند، اما آنها به اسرائیل کمک کردند و تقریبا همه راکت‌های فایر شده بر اسرائیل را نابود کردند. در این اعلامیه همچنین به گفتگوی تلفنی امروز رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اشاره شده و افزوده است که وی در این تماس تلفنی بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته شده است که برای هماهنگی پاسخ دیپلماتیک به حمله بی‌رحمانه ایران فردا با رهبران گروه افت تماس خواهد گرفت. قصر سفید همچنین از هوشیاری در برابر هر گونه تهدیدات علیه تأسیسات و نیروهای خود در منطقه نیز خبر داده است. حمله ایران بر اسرائیل واکنش‌های را نیز در پی داشته است. سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریع‌تر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه می‌شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله بر اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران بر اسرائیل واکنش نشان داده و نگران تشدید تنش در منطقه شدند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحا پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادوای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید شایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه‌های ایرانی گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را می‌پردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. با سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغان‌ها برای تداویشان باید دو برابر شهروندان ایرانی بپردازند. محمد شیعل سودانی صدر اعظم عراق روز شنبه 13 اپریل بغداد را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. با گفته دفتر صدر اعظم عراق، السودانی در مورد تنش‌های منطقه‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. با گفته قصر سفید، قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا 15 اپریل با صدر اعظم عراق ملاقات کند.
هر کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسي په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترڅ کې 20 میلیارډ ډالر د غهیوات ته استول شوې دي او سشکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شوی پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تربیه واکمنې مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 240 میلیون ډالر استول شوې دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیون ډالر ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنې کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشو. د 2020 کال اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوره ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسان شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دي چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شفیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د اسکایپ لار را سره د دولت په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه ډیټر داوت خټک را سره دی. د دوړو هر کله کوم حافظی صاحب د دې حوالی په برخه کې مادي ته اشاره وکړه چې دقیق شمیرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سړی وو په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي و چې د سویف د سیستم مسخرات د ویستر یونین منیګرام او نور رسمي حواله چې بانکي حواله وي هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو لري، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپل شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغه د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیاي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودر په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي دګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10000 ډالر دي یا یورو دي یا 10000 دي یا دا دي، دا یې صحیح مسره ټول کړی وي. د مالی حواله هم یو اندازې هغه حواله دي چې مجاز حواله دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه حواله چې خپل وطن ته پیسې واستوي، اولته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دي، هغه دي حواله څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، کازاخستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سبتیږي مثلا 300 ډالر او یورو یا 1500 پورې سبتیږي هلته، او دا راپور مرکزی بانک ورکوه کېږي. ما زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سبتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا 800 میلیون ډالر په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 100 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یې ځان سره راوستل، یا یک حوالی کولی دی خدمات پولی یا صرفی یعنی. تقریبا په کال دی 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلی دی هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسی صاحب وبخشي، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خود کفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپل تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویمه خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاتره کم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې په هغه کې روزګار ملاوېدلی شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا ده چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانه لګېدلې دي په هغه کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریډې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې مونږ د پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 2000 شوې د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 1000 روپۍ کیلو اوس هغه په 1050 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغه قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپۍ به وکنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله ندي.
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلک افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوې ده چې حالت هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ول شي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی کچیرته دغه بهرنی پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارس و هم واوري او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي کچرنګ
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک سره اشاره وخت وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی پاس حکومتونه ډیر بیروی پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی تقریبا تر 3 میلیارد څخه زیات پرول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه پران لا تشدیدي او بل دا چې د دوی اقتصاد کر سیاست اغیزه لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بی‌ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنی چې نوې حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسی دی په دغه افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کیږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا ده چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا سکم درې کال اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ وادي دا او دې هیڅ بینلي موسسه افغانستان پر سپند نه دی پیژندلې او زموږ اساسي لامل د ورسته پاتې والی چې مخکې ورسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو دی شتون په دلیل و او د غوی همکار شرکتونه چې د استخدام ساتي ډیر لوړ ساتل او په نه زمان کې دا ماکن تجارتي او ماکن رهایشي کرایه ډیر جګ وو او خلکو ته ډیر پیسې ورکول کېدلې څوک چې غوی سره کار کاوه ډیر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه وو د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه وو او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه وو دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برشيره کوي چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کی چې موږ زموږ اولویت چی شي دا کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او په دې ترتیب سره
بخشي افیزي صاحب او بخشي سوال دلته اوس یعنی آیا دغه بهر سي مشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې بایس شوې ده چې یو څه افغاني با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغاني ثبات خو دري دلیل لري یو دلیل دغه چې واردات زموږ لکسوي دي په پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوي دي او په اینه زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرانتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي دي غورځي دي دي په دې خاطر دي چې د غوي یو لاس اشاره شپږ میلیارډ ډالر په اول د کال د 2018 کې شتون درلودل په مرکزی بانک او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارډ راټیچوي دي په دې خاطر باندې هغه پښتوانه کم شو نور بحرانونه رامنځته شو دي غوي کلدار مثلا دوه چنده یعنی 50% ولوي او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی. لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي. اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات. نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر رښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي دونه خلک مري ولې خلک نه مري. او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي. نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري خصوصا په بیرنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر اوږدمهال اثرات نه لري.
مننه افیسي صاحب. له خوسته راپورته رو هلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرسن روژماته برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته روژماته برابر وی پوجنونو رو شارونو که هم ورته چی ویدی خټک څه پېښور که هم دا دوت شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان که هم چې پروژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه ماقتی ستونز یو څه نه هواروي کنه یعنی دا کارونه روان دی او کنه
فکر نکوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي
یعنی خودی یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی دومره زیات نشته دی خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي لوی لوی کاروباریانو سیږي نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر الته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی 3 کیلو پکې غوړی پرتی 2 کیلو پکې چای پرتی داسې پکې دالونه پرتی اغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی او دا اورزې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې د اخیری کې ملاسې اورز لاس ورزې پاتې شي نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مو پوي ځکه لاهور کې مړ ډیر وخت نه دی تیر کړی خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
د دې کې یو بل سوال حافظ صاحب کته سوې سي فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه کایو لورته معقتن د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ لري او چا نفس مړوي لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډیر منفي غیزه ولري کسان بد عادت دی د دروازه په خپل شکار نه دی اما دا د ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچيري یو نفر چې یو ونه هیڅ هم نه دی خولي او دی کلن نه کلو واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري هغه کې ډیر شکر دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اوتاق صندوق سخاوت په نوم اوتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اوتاق رهبری هیات او په این زمان کې د سرتا جران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي کساسو پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي اواز یې زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه او دا د پیښې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل دا کمګاری وکړل او نور اما دا اقتصادی ود لپاره کوم صد نه لري دا انی موقتی او زودگذر دی
پام دی برخه کې حافظی صاحب نه دا پښتنه وکړه حافظی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستو چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشتي کله افغانستان دی کله پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کی کایو برخه مې په دې باندې کار وکي فکر نکوي چې اقتصادي رونق سبب بشي
او وخت تاسو کول غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو واړه مزکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسیږي هغه ډېر مشکلات لري حالت فقر ډېر زیات و مخکې اوس خو ډېر کار دی کړی دی اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي دا سکه نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري ښه براند دي اول ته خو ډیر کار شوی دی او بل دا چې د صنایع سره آشنایی دی پاکستان هندوستان بنگلاديش سریلانکا او ځینې نور استعماری هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول وایي چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ است کله نا کله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري افغانستان خو دا ټول وخت په جګړه کې تیر کړیو دا بنستونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شي دي چې کوم لار خلار شو چې په لاندې لار شو او شه لاسرولونی ولرو او ما ډیر وخت په دا عقل هلیزری وخرل او سو یو مؤلفه رښت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل بل کتاب چې د زمانه یو از تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید تاق یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچر و ما نو دا چې د نور هیوادونو په عمل کې مالی ده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یوکو کې په سر کې یا په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلار چې وینو کډی روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتیک خلکو وخت چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا روس روسان داغره له حاصل چې په مسکو کې دلته غوښتل فلیک په افغانستان کې په دا ناشونی بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې او په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دی ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او کوم دی پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غوانانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو موږ ته پکار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي
مننه خټک سب وړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لالا موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننم په هر کور کې الته یو سنت جوړ دی هم دغه سکتا سو لالا موسی ګجرات ګجرواله د ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چتواله پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او د کورونو دننه او دغه خار
حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یاد
کړئ چې هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې د خلکو اقتصادي حالت خدي او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 پک کسان نور هم راځي خو دته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په اغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو اغه وی چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادی په لور باندې روان دي. اغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د اغه سرپرستی نه کوي او اغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه, یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي, بیا بجلی شته دي نه, او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړیدونکو سامانونو نه ډیر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي, دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دي, هغه صادرات زیات دي, واردات نشته, نو هغه سنتونه کني اسي ته هغه بیا یو موقعه برابرېږي.
مننه خټک صاحب, حافظي صاحب, له تاسو څخه مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی هم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکتله او ویلې ده.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مرد را وقت پرد اسلام باندې ولاړ چې مرد را
ترافی تاکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان, اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان ها امسال جون به جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت, اما چرا؟
ده هفترش پا و ما حتالور دخو گوله گوله او خوره.
همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد, و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه, متاسفانه یواز دانه چه اوسنه نظام در بلیتون داری تیر نظام که هم در فاسترکچر موجود نو و در امکان رلی
شما خیار منی زادر تک تمه مدارا کن یا بیام سلمان شد.
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیو ساخته است. در روز هفتم من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت حبت الله اخندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا حبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار, مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش, گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی, اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم حبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری ما جو تاسخ مسلمانانیو پا کردی خود و حضرکم دا خپل بیداری اونیسی. گوری ایچ دا کپار مو خطا نکی, دا مبسیدین مو خطا نکی, ورت بیدار اسی چل در تا کئی ناکام کئی مو بے لڈرون بم ناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی. ان دین عند اللہ الاسلام, خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی, بل دین اللہ تن دی خوش. مج مسلمانان یو ہر یو دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا اسلام آواز کو, نو مشت حق دین خوش دی چی دا اللہ خوش دی اغا اسلام دی. مجد دا اسلام دا شاو لڑ پرون چی دی پر ما بانی حمله کولم دی اسلام پا وجه و نن چی پر ما بانی حمله کهیم دی اسلام پا وجه دی. خواقی اسلام مر سر ملگری دی داز مر یو داسی سپت دی چی وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین, تر آغا وقت پر بدر رب عبادت که چی مرگ در تراجی. مر در آغا وقت پر دی اسلام بانی ولاری چی مرگ را تراجی, کل چی مرگ را لی بس اسلام پایت ورسی دی بیا بدا اللہ حساب شروع کیر.
ما محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمده ترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخوان تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنند. و با در نظر داشت حقیقت دیگه که از یک طرف تاکید میکنند که باید زنها و خانمهای افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی، حقوقی که برایشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برایشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای زیرا میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره ایگپ و اصلا عملی نیست. امروز، فردا، یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرار رسیدن این دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره ایدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید و اود به دلیلی که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، دیدهایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است. ما دارید کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستار نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغانها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری میکنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغانهای مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغانها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه مزه داره و بگر بازم اینجا شکر میکنم، به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانای ما سک و همینجا زندگی میکنیم. مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
4 اولاد دارم، 2 بچه، 2 دختری. اولین دفعه است که ما در ساوت هال میاییم. برای اولادا را آوردم، دخترها را که دستای شناخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و محسالور دو خوب گوله گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره غردی دم کجول لاله می تاله او خوری ده اخترش پا و ما سالور دو خو گوله گوله او خوری
در هفته ای که گذشت منیژه صدیقی فعال حقوق زنان از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده ای بدنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنند و زمانی که دور دستگیر میکنند با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنند به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنند. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودند در پشت امو خانه ام، و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برم وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سرما نکردند، چون ما مجموعی از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردند. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندان‌های گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. ما حق وکیل مدافع را نداشتم، ما حق حرف زدن را نداشتم، ما حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب برای دخترها باز باشد. اما رویه‌ای که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنج امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز حدود 1 ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست معابس اداره می‌شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح‌علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی میگوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بناهن زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم اپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم، چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشدیم. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می‌سازد اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم در یک راهبرد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي له حسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې به طالب دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په دې باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د ملت په ګټه ده. د د دې لپاره اوس پیرن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر چه دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویب سایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی سلا کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وای، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نت ورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچېته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نو فلټرینګ وکړو، بیا وی پی ان کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته دا ښکارا شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. کچېره په افغانستان باندې یو شی بند کړل شي، د وی پی ان دا ورته لري چې دا غیر نشالولو نه بعد د مربوطه هواد یا د مربوطه نت ورک ته دا سی وخی ګواکته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعماله. بیا د دې ډیر زیات تاوانونه دي چې اوسې زمين شم کول غواړم، سو یاد وری کول غواړم. اول د انټرنیټ سپیډ بډې زیات کم شي، لدینه مهم اول چې بایزر پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټي په خطر کې شي. وی پی ان والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي، د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی ان په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، کچېته کم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی ان واخلي، د هیوادوالو مصرف بلور شي. زر افغاني به انټرنیټ فالي، د میاشتې به 20 افغاني وی پی ان والا ته ورکي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دوه ته د لا فراټ کولو موقع په لاس ورشي. ایسته په داونه شي کوله کته وې کچې ته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنیټ استفاده کړي او تا په دوی حساب کړي ده، نو فعلا مخابراتي شرکت تاسو سره دلیل نشوي. خو کچې ته کم یوزر وی پی ان استفاده کوي، هغه یو ورو وګوره یو جی بی ما استعمال کړي، یو جی بی دی وی پی ان کټ کړي، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی ان کلم ریکمندډ نه دی، باید استفاده نشي په حیوانات کې. متاسفانه دا پریکړه به حیواناتوال وی پی ان استعمال ته تشویق کړي، پښ به کړي چې دا ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. و نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می‌رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود، که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشت و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا، یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریح جهان است، بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاده هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه. و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف بکنن و یک شب اونجا بمانن، که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگه مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیز یا دکتری بگویم که اونجا کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش، کو کنیز یا امو دکتر یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشم نمی فهم کشی بده، ولی به زبان پارسی صحبت میکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسی است که میگه موه کشور روسی میل مذهب ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این را جوانا باید برن در اینترنت سرچ کنن، ببینن، بخونن، و از همون داشته‌های فرهنگی و تاریخی خود با خبر شوند. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردیم، واقعا بگم که برساب یکی از جمله همون دیزاین های اصیل این خطه است که ما زندگی میکنیم. البته این لباس لباس مولانای بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که مورد توجه اجزا قرار گرفته باشند. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات ما میباشم که تا ما بتانیم دیگه هم فعال فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
عیدتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر، وقت بخیر.